مکلف نیست که از جرم اطلاع بده، بخصوص اعضای خانواده مکلف نیستن که از جرایم اقارب خود اطلاع بدن.
سلامت احمد زی صاحب، تشکر از شما شنونده عزیز. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
نرزیت امن نارزوغی اسی دوستان و دای وسطخ پراونه د سید قادر چلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي او تر یو لسو بجو پورې په دې پراونه کې اوري چې د افغانستان د حکومت پلاوی چې د طالبانو سره په اسلام آباد کې خبرې کړې وایي چې د طالبان لخوا ورته داسې کوم پیشنهاد نه دی شوی چې ګواکې د متحد ملي حکومت د جوړېدو په صورت کې به دا ډله اوربند وکړي. د افغانستان او د سیمې د نورو لویو تحولاتو په اړه هم رپورټونه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د سولې ورسیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې ده او په یمن کې د القاعده شبکې نوي مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د سولې په وروستیو خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی ویلي چې طالبانو په غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اوربند وکړي. فیض الله زکی ازادي راډیو ته ویل چې د بیلابیلو مسایلو په حق له نظریات تبادله شول او اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازنۍ لار ګڼي او کنه، او که ګڼي نو دغه خبرې چې کله ناکله حل ته ودلته کیږي باید په یو دوامداره کړنلاره تبدیلي شي. د ایکسپریس ټریبیون رسپانې د یو باخبره پاکستاني چارواکي له قوله لیکلي چې طالبانو پیشنهاد وکړ که چیرې پاکستان او چین په افغانستان کې د ملي متحد حکومت جوړېدا تضمین کړي دوی اوربند ته چمتو دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شمالي ګاونډیو هیوادونو څخه پوځي مرسته غواړي. نورالحق لومی د هیواد شمال ته د سفر په ترڅ کې په بلخ ولایت کې له یو شمېر چارواکو سره د خبرو پر مهال ویل چې بهرني ځواک ته اړتیا نشته بلکې بهرني ملاتړ ورته پکار دی.
ما می کشورای همسایه خود که سفر کردیم رفتیم گفتیم مردم ما خود براتون سپر کرده تا باله که نمیگذاریم از خاک ما علیه شما کوچکترین تجاوز صورت، اما شما ما را کمک کنید.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د فرخنده کورنۍ سره ژمنه وکړه چې د دوی د لور د وژنې د قضیې په ارتباط به د افغانستان د محاکمو لخوا عدالت تأمین او مجرمان به له قانون سره سم خپله سزا وویني. د استناف محکمې په دې قضیه کې د څلورو ګرامو کسانو د مرګ سزا په 40 کاله قید بدله کړې ده. د اجرایی رئیس د ویان مرسیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې اجرایی رئیس عبدالله د فرخنده د کورنۍ د اندېښنې د لرې کولو لپاره دوی سره ژمنه وکړه چې حکومت په نهایي محاکمه کې موضوع جدی نیسی.
اجرایی رئیس نن د شهید فرخنده له کورنۍ سره په لیدنه کې هغوی ته ډاډ ورکړ چې حکومت د فرخنده قضیه په جدي توګه څاري، څېړي.
وویش کله نفر خونده د کب د میاشتې په 28مه د قران کریم د سوزولو په تور دی او شمیر غوسه شو خلکو لخوا په ډېرې بیرحمۍ سره په کابل کې وشل شو، خو وروسته څرګند شو چې هغه بیګناه و او د قران کریم د سوزولو نیت یې نه درلود. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پیرا غلې ده. د امریکا د حکومت د محاسبې د دفتر یو نوی رپورت د موقتو دفترونو او هستوګنځایونو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ناکافي امنیتي تدابیرو ته هم اشاره کړې. د پارلمان یو کمیټه به په دې حقله تحقیقات وکړي. دغه دفتر وایي د سفارت د دوه ساختماني قراردادونو لګښت څه د پاسه 25% کې زیات شوی چې 193 میلیون ډالر ته رسیدلی او بشپړېدلی هم درې کاله ځنډې دلی دي. د امریکا د حکومت د محاسبې دفتر وایي سره له دې چې دغه پروژه لویه ده، خو بیا هم بهرنیو چارو وزارت د دغو تاسیساتو لپاره کوم خاص امنیتي معیار نه دی درلودلی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو مرکچیان وایي د توافق لور ته پرمختګ شوی، خو د خبرو د بری ډېره کمه واقعي نه خاطر سرګو کیږي. ایران، چین، فرانسه، برتانیا، جرمنی، روسیا او امریکا هلې ځلې کوي چې داسې توافق ته سره ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او په دې هیواد باندې لګول شوي بندیزونه لرې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل موږ ځکه دلته یو چې باور لرو موږ واقعي پرمختګ کوو. جان کری دا خبرداری هم ورکړ که چیرې جدي پریکړې ونشي نو د خبرو ختمولو ته هم چمتو ده.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
دوی موږ به تر همیش پورې د مذاکرو د میز شاته کیننو. بلخوا د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر هم ویل چې توافق ته نږدې شوي یو، خو کچیرې په څو راتلونکو ساعتونو کې مهمې تاریخي او سیاسي پریکړې ونه شي، موږ به کوم توافق ونه لرو. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه ولاړ. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو خپور شوي غږیز پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن زواهری سره خپل اعتراف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، او تاسو چې هر مشر وژنئ بل به ځای نیسي. په یمن کې د القاعده شبکې مشر ته منسوب د دغه صوتي پیغام کاروالی تر اوسه نه دی تایید شوی. اخوا بیا ملګرو ملتونو په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. دغه اوربند نن د یمن په وخت د ورځې په 11:09 نافذیږي، او د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې یمن د بیړنې انساني مرستې دریمه درجه کې دی چې تر ټولو ستونزمن وضعیت دی، او تقریبا د نیمایي سیمو خلک یې د خوراکي موادو د کمښت له بحران سره مخامخ دي. له هغې نیټې راهیسې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن باندې هوایي بریدونه پیل کړي دي، په تیرو څلورو میاشتو کې په دغه هیواد کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي، 1,000,000 نور کسانو خپل کورونه پرېښي دي. او د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف خپل د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړی دی چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعدي تنخواګانو د کمولو او د مالیې د ورکولو په پروسه کې د اصلاحاتو پیشنهاد کړی دی. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړلي، او خلک کولی شي د پیسو د اتومات ماشینونو له لارې په ورځني ډول یوازې 6 یورو ترلاسه کړي. د یونان د مالی بحران د څیړلو په هدف د اروپایي هیوادونو مشران راتلونکي یکشنبې بیړنۍ غونډه لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له طالبانو سره مذاکره کوونکي افغان پلاوی ادارت کړ چې ګواکې طالبانو د یو متحده ملي حکومت د جوړېدو په شرط د اوربند پیشنهاد کړی دی. پروانه خپرونه کې اوري چې په هلمند کې د 215 میوان قلو اردو څخه سلګونه تر سرتیری او برید ملان فارغ شول. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنوي له حکومت نه غواړي چې کورنیو هوایي شرکتونو باندې د فشار زیاتولو پر ځای د دوی ستونزو ته پام وکړي. د کونړ مرکز اسدآباد اوسیدونکي د موټر سایکل سورو د زیاتوالي او ورسره د امنیت د خرابوالي شکایت لري.
بازار کې یا د جمعات خوا کې ډېر په صورت سره روان یو، د غسلنسرې ډېر تیز بد آواز کوي، په خلکو باندې بد لګیږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. دا ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. دا ایکسپریس ټریبیون رسپانې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په پاکستان کې وروستۍ غونډه څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله خبره کړې چې طالبانو پیشنهاد وکړ کچېرې په افغانستان کې یو متحده ملي حکومت جوړیږي دوی به اوربند وکړي. خو په خبرو کې د افغانستان د پلاوی یو غړی فیض الله زکی وایي چې په دغسې عبارت اصلا په غونډه کې څه نه دي مطرح شوي. سلطان محمد سرور پی رپورٹ لري.
فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې دا لومړی دا ډول غونډه وه، او دواړو خواوو د بیلابیلو مسایلو په اکله خپل نظریات بیان کړل، خو اصلي تمرکز په دې و چې آیا دواړه خواوې مذاکرات د شخړې د حل یوازینۍ لاره ګڼي، او که یې ګڼي نو آیا امکان لري چې دغه مقطعي خبرې په یوې دوامدارې تګلارې تبدیل سي او په دغو مسئلو توافق وسو. فیض الله زکی زیاتوی چې په دې هم توافق وسو چې ټول اختلافي مسائل په یو ورځ یا یو دور مذاکراتو نشي حل کېدای، نو دواړه خواوې د هغه مسائل چې غواړي پراتلونکو خبرو کې ور باندې بحث وشي وټاکي. د ایکسپریس تریبیون ورسپانه د غونډې له جریاناتو څخه د یو با خبره پاکستانی چارواکي له قوله لیکي چې طالبان ومنله کچېرې چین او پاکستان په افغانستان کې د یو متحد ملي حکومت جوړېدا تضمین کړي طالبان جنگ دروي. خو د افغان پلاوی غړي فیض الله زکی آزادی راډیو ته وویل چې په دغه عبارت څه مطرح سوي نه دي.
اما دغه
سه کوم عبارت یا مسأله مطرح سوي نه ده، خو په دې کې شک نشته چې د سولې د هر ډول خبرو لومړی هدف دا دی چې جنگ ودرول شي، اختلافي مسائل د میز په سر کې خوب دل شي او کېدای شي دغه سه مسائل یو پراخه دایره ولري. د ایکسپریس تریبیون ورسپانه د خپل منبع له قوله لیکي چې د افغانستان د حکومت پلاوی د فوري اوربند غوښتنه وکړه او وویل چې بریدونه او خبرې په یو وخت دوام نشي کولای. ایکسپریس تریبیون دا هم لیکلی دی چې د افغان حکومت استازو دا ومنله چې د طالبانو دریمه درجه مشران په مرکزی حکومت کې شامل کړي، خو طالبان وویل چې د دوی د قیادت لومړی درجه مشران باید شامل شي. ورسپانه لیکي چې دواړه پلاوی د خپلو مشرانو سره زیاتو مشورو او راتلونکي غونډې ته تیاری لپاره چې اختر نوروز ته به وشي ستانه شول.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لا فکر چې محکمې له خوا.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. د هغه دوله سو تختول شو مسافر کورنۍ چلای هم د کورنۍ غړي د نامعلومو کسانو په بند کې دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د خپلو عزیزانو د خوشی کېدو په تمه دي. دوی له حکومت نه غواړي چې د دوی غږ دی ووري او د اسیرانو په خوشی کولو کې دی جدي ګام پورته کړي. د کورنۍ چې شپې او ورځې په کابل کې د خیمې لاندې تیروي وایي چې یو ځلې له حکومت سره په اړیکه کې شول ترڅو د دوی د مسافرو په اړه ورته معلومات ورکړي، خو ځواب یې لا نه دی ترلاسه کړی. دوی له تختونکو کسانو څخه هم غواړي چې د روژې د مبارکې میاشت په احترام دی د دوی مسافر خوشی کړي. نور حال د ابراهیم صافی په رپورټ کې اورو.
موږ له هغو دولسو تختول شویو کسانو له کورنیو سره وینو چې د کورنۍ غړي یې 15 میاشتې وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا تختول شوي دي. دوی د روژې د مبارکې میاشتې شپې ورځې د یوې داسې خیمې لاندې تیروي چې د زیاتې ګرمۍ له امله پکې یوه شیبه تیرول هم ګران دي. دوی سترګې په لار دي چې یو څوک ورته د دوی د تختول شویو عزیزانو د سلامتیا احوال ورکړي. د یو تختول شوي مور وایي یو زوی په 19 کسانو کې را خوشی شوی، خو دویم زوی په هغو 12 کسانو کې دی چې اوس هم اسیر دی. دغه مور په داسې حال کې چې د زیاتې ژړه له امله یې خبرې نشوي کولای، ازادي رادیو ته ویل له حکومت نه غواړي چې د هغې د زوی د سلامتیا په اړه ورته ډاډ ورکړي. دا وایي له حکومت نه غواړم یو کار وکړي ترڅو زما زوی را خوشی شي. ګناه نه لري، د خدای او د دې مبارکې میاشت پروي. که حکومت غوښتل نو وخت یې خوشی کولای شو. زموږ د غریبانو اولاد دی، هیڅ ګناه نه لري. 15 میاشتې شوي چې د دې خیمې لاندې یو. دغه مسافر چې شمیر یې یو دیشتنو ته رسید، د هوت میاشتې په څلورمه د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د تور نقاب لرونکو کسانو لخوا له موټره ښکته او نامعلوم ځای ته یوړل شول. په دې اړه افغان حکومت ویلي چې په دې برخه کې پر مالي لګښتونو سربیره ځانګړي عملیات ترسره کړي او قومي مشران او سپینګیري یې هم منځګړیتوب ته هڅولي دي سو برمته شوي آزاد شي. حکومتي مسؤولین وایي وتوانېدل چې د یو دیرشو برمته شویو له جملې نه 19 را خوشی کړي. د 12 برمته شویو د کورنۍ غړي وایي حکومت ورسره د پاتې اسیرانو د خلاصون ژمنه کړې ده، خو اوس دغه کورنۍ وایي چې د هغې وعدې درې میاشتې تیرې شوي او دوی څو وارې هڅه کړې چې په دې برخه کې د حکومت سره خبرې وکړي، خو بریالي شوي نه دي. د محمد یوسف مور وایي تر اوسه هم د خپل زوی له حاله خبره نه ده او نه ورته چا د هغه د احوال په حق لسه ویلي دي. دغه مور وایي د زوی نه د حکومت کارکونکی او نه د کوم سیاسي ګوند غړی و. دا له تختونکو غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې په احترام دي د دې د زوی په شمول دولس واړه اسیران را خوشي کړي. دا وایي زما زوی او نور یو هم ګناه نه لري، خو ولې زما زوی مظلوم محصل امتحان ورکولو ته تللی وو چې په لاره کې ښکته کړ د دولت لپاره دوی نیول شوي دي. دولت هر څه یې چې لاسه کېږي ودې کړي. پنځه میاشتې کېږي زه د خیمې ته راځم. خیر د مشرانو او لویانو غیرت پسه کې دی چې دوه تور سرې په دې پارک زرنیګار کې سختې ویني. لږ دې د خدای د روژې د مبارک میاشت په برکت پام وکړي، زموږ بچیان دې آزاد کړي، یوه ورځ خپله دې خیمې کې نشي کېناستلی. دا په داسې حال کې ده چې اختر ته لږې ورځې پاتې دي او دغه ویرجنې کورنۍ هیله لري چې د اختر شپې ورځې له خپلو عزیزانو سره یو ځای په خپلو کورونو کې تیرې کړي. دی وایي درې اونۍ امنیت راته ویل چې موږ یو دوه ورځې وروسته تاسې ته ښه خبر درکوو. دوه ورځې وروسته د تل لپاره هیر شوه. نور یې هیڅ د ښه خبر تر څنګ موږ ته بد خبر هم رانه کړ. شل ورځې کېږي چې موږ ته یې دغه خبرې کړي. موږ ډېر خواشینو یو تر څو مو چې تختول شوي کسان نه وي راغلي په همدې پارک کې یو. په عین وخت کې د تختول شویو د کورنیو یو بل غړی وایي چې پلار یې د دولسو تختول شویو کسانو په ډله کې دی. خو ده ته خبر ورکړل شوی ده چې پلار یې د تختول شویو کسانو په وهلو ټکولو کې مړ شوی دی. دی له تختونکو غواړي چې که پلار یې په رښتیا سره وژل شوی وي نو مړی دې دوی ته ور وسپاري. د دغه دولسو تختول شویو کسانو د خلاصون په اړه مو وغوښتل چې د افغان دولت نظر واخلو، خو د اجرایي ریاست یو ویاند وویل چې د موضوع د حساسیت له امله نشي کولی په دې اړه رسنیو ته سبو وایي.
د ابراهیم صافی په راپور کې مواردل چې د هغو دولسو تختول شو مسافرو کورنۍ چې لا هم د کورنۍ غړي د نامعلومو کسانو په بند کې دي وایي چې درې میاشتې کېږي چې د خپلو عزیزانو د خوشي کېدو په تمه دي. دوی له تختونکو غواړي چې د روژې د مبارک میاشت په احترام دي د دوی عزیزان خوشي کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو څخه 103 سرتیری او بریدملان فارغ شول. د دې قول اردو مسؤلان وایي یاد سرتیری به د هلمند په شمول په یو شمېر ګاونډیو ولایتونو کې د اړوند قول اردوګانو لخوا په دندو وګمارل شي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې تر بل هر وخت امنیتی حالات نن سبا زیات خراب دي. په اړه لسی مې زموږ همکار الیاس دای رپورټ راستولې ده.
هلمند د شورا پر دشته د ملي اردو د 215 میوند قول اردو د قرارګاه اړوند د تعلیم او تربیه په میدان کې ګڼ شمیر تنکې ځوانان د ملي اردو سرتیرو په ورنګ یونیفورم یا درشو کې لیدل کېږي. دا سرتیری چې شمیره 103 تنه دی د پولیس واګانو نیولې د توپچی ضربتي کنډکونو او ماربي په برخه کې روزل شوی دی. د دوی یو یو ډله په نظام تیریږي او پر لوژ ولاړو مسولینو ته د احترام مراتب بلند کوي. په هلمند کې د ملي اردو د 215 میوند قول اردو کمانډان بریج جنرال ددن لونګ د پنځمې پورز په دې اړه ولسم مراسم کول. د شونې روزنه ټول پروګرامونه مستقیل دی او تر دې دمه له دې مرکز څخه په زرګونو نور سرتیر او افسران هم پرغ کړی. لونګ زیاته کړه وسلوال په دې ورځو کې لمات سره مخامخ دی او یوازې تبلیغاتي جګړه پر مخ وړي. لونګ تازه پرغ سو سرتیرو ته د دندې د تر سره کولو داسې امر وکړ.
وظیفه کې راتین بازار عملی در میدان میبینین چې دشمن از شما میترسد از شما بگریزد مگر شما نمانین. او کسی که به طرف مردم ما، به طرف وطن ما، به طرف عسکر ما، به طرف برزمل ما، به طرف منصبدار ما، به طرف استاد ما، به طرف ملکی اهالی مردم ما، به طرف عالم دین ما، به طرف رسفید قام ما سلاح را دار میتر. او دشمن ما و او دشمن زبون است و او دشمن را محو کنن نابودشان بسازن.
بریج جنرال دادن لوانگول افغان امنیتی ځواکونه په مسلکي ډول روزل شوی دی، خپل دندې ښه پیژني او د خلکو سره د ښه چلند له امله په غو کې محبوبیت پیدا کړی دی. په هلمند کې د 215 میوند قول اردو د دغه روزنیز مرکز مشر ډګروال شولی ځاځي وویل دغه فرغ سوي سرتیر به د هلمند د ناامنو سیمو تر څنګ په ځینو همسایه ولایتونو کې هم د اړوند قول اردوګانو له لارې په دنده وګمارل شي.
د افغانستان په ګور ګور کې په هر ولایت کې چې دوی ته دنده وسپارل شي
په دروش ډول اجرا کوي.
دول کچیر افغان سرتیری د دند پر مهال لزده کړسو مهارتونو څخه شګه ته پورته کړي، هغه ستونزې به چې له وړاندې د افغان سرتیرو په لوک کې موجود به حل سي. د دې سرتیرو د فراغت سره جوخت د ملي اردو مسلم په داسې حال کې د وسلوالو د ماتې او تبلیغاتي جنگ د شدت په اړه خبرې کوي چې د هلمند په یو شمېر سیمو په خاص ډول شمالي ولسوالیو سنگین، موساکله، نوزاد او کجکي کې جنگونه د ورځې نه بلې ته زور اخلي او هر ورځ افغان ځواکونو ته درن تلپاته وړي. د جن راپورونو له مخې په تیر او روان لمریز کال کې چې په هلمند کې یو ځل بیا جنگونو زور اخیستی دی، نږدې 2000 افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیونه اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرام ځوان فکر خبريږي. د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه وایي له حکومت نه غواړي چې کورنۍ او هوایي شرکتونو باندې د فشار زیاتولو پر ځای د دوی ستونزو ته پام وکړي. د افغانستان مالی وزارت په دې ورسېو کې خبرداري ورکړې ده کچېرې کورنۍ هوایي شرکتونه خپل د مالی پورونه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخلي. خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د دې شرکتونو د عوایدو د مشخصولو لپاره د دې شرکتونو د عوایدو څرنګوالی تر غور لاندې ونیسي. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان پر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د هوایي شرکتونو ټولنه وایي کورنۍ هوایي شرکتونه هغه مهال کولای شي چې خپل مالیه حکومت ته ورکړي کله چې عواید یې ښه او د دوی د ستونزو د هواري برخې ته پام وشي. د دغه ټولنې رئیس فرید پایکار حکومت ته د هوایي شرکتونو د مالیه نه ورکول یو لامل د دوی ستونزو ته د حکومت نه پاملرنه او بهرنیو شرکتونو ته د فعالیت ورکولو اجازه کړې. خغلی پایکار د پنځم به پورت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که د مالی وزارت د شن کوم تصمیم لري دا کاملا ناسم کردی. دولت باید پاملرنه وکړي کله موضوع تر دې حد جدیوي موږ د وزیرانو شورا ته دا وړاندیز کوو چې دغه موضوع وڅېړي. هغه وړاندیزونه چې موږ له دوه کلونو راهیسې د ستونزو د هواري په برخه کې درلود دا دې راته تایید کړي. دا طبیعي ده او موږ حاضر یو کله چې د شرکتونو عاید وکړي خپل مالیه ورکړو.
خغلی پایکار بهرنیو شرکتونو ته د کورنۍ شرکتونو د فعالیت محدودول، د تیلو د نرخ لوړوالی او تخنیکی مسائل د حکومت لخوا د ستونزو یو برخه ګڼي او وایي چې دغه مسائل د دوی د عوایدو د کمیدلو لاملونه دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د مالی وزارت په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی که چیرې کورنۍ هوایي شرکتونه خپل د مالی پورونه ورنکړي نو د فعالیت جواز به ترې واخلي او د دغه شرکتونو مسؤلین به هم ممنوع الخروج اعلان کړي. که څه هم چارواکو په دې اړه د شرکتونو نومونه نه دي اخیستي، خو د هوایي شرکتونو ټولنه وایي چې په یو ډول نه په یو ډول ټول هوایي شرکتونه پوروړي دي. فاینل کې د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سایحون وایي کچېرې یاد شرکتونه عواید ونه لري نشي کولای چې دولت ته مالیه ورکړي. خو دی په دې باور دی چې دغه شرکتونه له مالیه ورکولو تیښته کوي، خپل عواید ناسم ښیي او کره راپورونه نه خپروي.
شرایط بهتر کردن شیسته که اینا باید
د شکولو لارې داده چې هر ورځ باید دغه شرکتونو عواید او لګښتونه دواړه وکتل سي. که په ورځ کې نه کېږي نو لاقل په میاشت کې خودی دا کار وسی. زه باور نه لرم چې دوی دې په تاوان کار وکړي. که په تاوان وي یو ورځ به هم کار ونه کړي.
خغلی سهون دغه شان وایي چې حکومت باید د هوایي شرکتونو ستونزو ته پاملرنه او له دوی څخه ملاتړ وکړي. د اریانا ترڅنګ په افغانستان کې څلور نور کورنۍ هوایي شرکتونه کامیر، صافي، افق شرق او افغان جیټ مسافرینو ته هوایي خدمتونه وړاندې کوي. کارپوهان وایي که چیرې حکومت وکولای شي چې د یادو شرکتونو ستونزې هواري او په سم ډول ترې مالیه راټول کړي، په دې توګه به کورنۍ عواید زیات او د هیواد د اقتصادي برخې د پیاوړتیا په برخه کې به هم یو ګټور ګام وي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړی.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخام تر او بجو پوري په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د کونړ د مرکز اسدآباد اوسیدونکي د موټر سایکل سورو د زیاتوالي او ورسره د امنیت له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي په خوا کې هر موټر سایکل تیریږي ورسره د ویر احساس کوي او دا فکر ورسوي چې کېدای شي پرې وسلوال کسان ناست وي او ډزې به وکړي ځکه دوی په ډېر سرعت سره موټر سایکلونه چلوي. په دې اړه روح الله انوري رپورټ را لېږلی.
د اسدآباد اوسیدونکو وای په کورکلی کې د موټر سایکل سورو شمیر زیات شوې ده. اکثرو کسانو د موټر سایکلونو په سلنګ سرونو کې داسې پرزی زی په ځای کړی چې ډیر تیز او زورونکې اواز کوي.
تمانوم حجرت الله ده. بعض کسانو دغه سلنګ سر لګولې دي هغه نه خلکو د تکلیف دی. په بازار کې په کلي کې خلک به تراو باندې ولاړې ولور دغه لوپرانی او موټر سایکلو ته ریزونه ورکوي او غرارې خېږي.
زمانوم محمد وایر ده. د دم کلی سیدون کې بازار کې یا د جمعات خو کې تیریږي نو ډېر په صورت سره روان یو د غسلنګ سره ډېر تیز بد आवाज کوي په خلکو باندې بد لګيږي ډېر خلک وسره په تکلیف دي.
نو می سلیم دې د مرکز اسدآباد اوسیدون کې په ډېر تاسف او خفغان باید دا وایم چې زموږ ډېر ځوانان په یو رنگ سلنګ سره ورته لګولې چې ډېر بد غږ لري او تر ډېرې غږ ډېر لري دي او په عام وخت کې بل خصوص د میاشت رمضان کې دوی دغه سلنګسر د اواز نه خو نه خلی او نور ته په تکلیف رسي.
دوی وای په خایل موټر سایکل دومره ویره نه ترلوده خو اوس په دی ویریږي چې کوم وسلوال به په موټر سایکل ناستوي او کېدای شي چې پریبري دوکړي.
دلته د دوه درې امنیتی په خیرامیز ته شولې د امدغه موټر سایکل والا نه چې موټر سایکل باندې دوه نفر راځي او خلکو ته باندې ډزې کوي او خلک ته پازاب دي چې دغه دوه نفر موټر سایکل باندې قطن چې دغه بند کی یو نه پر موټر سایکل باندې پریدي.
دا یقیني خبره د ډیرو خلکو سره دلته دایره پیدا شوې ده. د دولتي چارواکو سره ترڅنګ عام خلکو ته مخور سپینګرو ته سپینرو ته د دې ایر او خو پیدا شوې ده چې دغه سکرونو دوی ښکار نشي
چې دغه موټر سایکل چې دی په دې باندې دوه کسان سواری دغه نه مونږ ټولو خلکو ته ډیر خطر دی. تیر ورځ هم یو حادثه وشول شي مولای شي باندې ډز وشول هم دغه د موټر سایکل سورو لخوا وشو دغه کار.
خلک وای اکثره موټر سایکل د ګرځېدو جوازونه نه لري او د بدمنې پیخي هم د همدغه ډول موټر سایکل په وسیله تر سره کیږي. نو امنی قومندانۍ ته په کار دي چې د بی اسنادو موټر سایکل ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي او همدارز کوم چې زبرونکې وازونه کوي هغه هم بند کړي.
دلته په کونړ کې ډېرې موټر سایکل اسناد نه لري. په سلو کې به یو موټر سایکل اسناد لري نو ټول بیا اسناد دي. ټول دغه بيخي چې رامنځته کیږي د بیا اسنادو موټر سایکل د خوانه رامنځته کیږي د بیا اسنادو موټر د خوانه رامنځته کیږي. زمونږ د امنیتي ځواکونو او د خپل مشرانو نه دا غوښتنه ده چې هغه موټر سایکل چې اسناد نه لري دغه باید بند شي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال الحبیب سید خیل ازادی راډیو ته ویل دوی له تیرو څو ورځو د اسدآباد په بیلابیلو برخو کې د شپې لخوا د تالاشۍ پوستي ایجادوي او تر اوسه زیاتې بې اسنادو موټر سایکل نیولې دي.
تقریبا مدته سه ورځې مشه بعد از اینکه همین جنجالا شو تانستیم که کومکی از ارسوالی هایی که پرسنل ظرفی داشتیم.
دری ورزی که گیچی پا مرکز که امنیتی ستونزی او جنجالو نپیدا شوی. لحقی وروس تا موک پا دی بریلی شویو چی دا اسدآباد دا امنیت پیورتی دا پار پا ارسوالیو که پرات ریزرو پولیس راو غارو چی واسمو دیرشتنه دا خار کنټرول او غزمو د پاره په دندو ګمارل دي. پوسټي موزکا نه دی جوړی کړی چې دا حکومتي پولیس دي. دوی باید غزمی وکړي تلاشي د پاره چې پوسټونه جوړ او ساحه کنټرول کړي. قومندان وای د بیا اسنادو موټر سایکلو د بندولو هڅې پیل کړي او تر اوسه 28 داسې موټر سایکل نیولې چې اسناد نه درلودل.
په خاطر جلوګیری از موټر سایکلای بے‌نظم بے‌جای بے‌مورد کې دښمن
د بیا اسنادو بے‌نظم او بے‌ځای موټر سایکلو چې دښمن له همدې موټر سایکلو استفاده کوي د بندولو لپاره چک پوسټونه جوړول تلاشي او کنټرول دوام لري. کوم موټر سایکل چې ونیسو قومندانې ته را انتقالوو. امنی قومندان له ټولو هغو کورنۍ غواړي چې د چا په کور کې موټر سایکل موجود وي چې خپلو زامنو ته ووایي چې د خلکو له ځورولو لاس واخلي او که بیا د پولیسو لخوا ونیول شي د شکایت حق نه لري. خلک وایي دا لومړی ځل نه دی چې دوی له موټر سایکل سورو شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې هم داسې زیاتې پیښې رامنځته شوي چې د موټر سایکلو په وسیله ترسره شوي، خو تر اوسه یې نه موټر سایکل چا معلوم کړ او نه هم د پیښې عامل. هر ورځ چې کومه پیښه وشي څو شېبې امنیتي ځواکونه ګرم وګرځي بیا ترې هر څه هیر وي.
په پاکستان کې د سولې په وروستۍ خبرو کې د افغان پلاوی یو غړی وایي چې طالبانو په دې غونډه کې داسې څه نه دي ویلي چې دوی به ګواکې د ملي متحد حکومت د جوړېدو په صورت کې اور بند وکړي. د کورنیو چارو وزیر د امنیتي ځواکونو د تجهیزاتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې او وایي چې له شمالي ګاونډیو هیوادونو پوځي مرسته او تجهیزات غواړي. امریکایي مفتشان وایي په کابل کې د امریکا په سفارت کې ساختماني چارې ځنډول شوي او اضافي لګښت هم پرې راغلی دی. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ خبرې توافق لور ته پرمختګ کوي، خو د خبرو د بری کم واقع نه خلیدل کیږي. په یمن کې د القاعده شبکې نوی مشر پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې پر امریکا بریدونه وکړي. قاسم الرامی وروسته تر هغې په یمن کې د القاعده مشر ټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشي د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې له منځه لاړ. ملګرو ملتونو بیا په یمن کې انساني مرستو لپاره یو غیر مشروط اوربند اعلان کړی دی. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شهزاده سعود الفیصل چې څلوېښت کاله یې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مسؤلیت پر غاړه اخیستی او د 15 کلنۍ په عمر مړ شو. د خبرونې پاتې برخه ځوان فکر 19 پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د دې خبرونې کوربه روح الله انوري ده.
ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د روح الله انوري سلامونه او نیکی هیلی ومني. قدرمنو تذکيري يا پيژن پاڼي په هر هيواد کې د حکومتونو لخوا په خپل وګړو ویشل کیږي چې د همدغو تذکيرو سره یو سړی پیژندل کیږي چې څوک او د کوم هيواد اوسیدونکی دی. خو زموږ په هيواد کې داسې کسان هم شته چې تر اوسه لا تذکيري نه دی اخستي. موږ نن په همدې غږیږو چې تذکيري ترلاسه کول څومره اړین او د نشتون په وخت کې یو انسان د څومره ستونزو سره مخ کیږي. په ننی گردی میز کې موږ سره عزت الله زاهد، محمد ناصر ملنګزی، خیبر ډګر او قذافی مل میلمانه دي. قذافی مل، لومړی پښتنه ستانه کوو چې تذکیره څه معنی او د انسان په ژوند کې څومره اهمیت لري؟
تذکیره یا د هویت پیژن پاڼه چې دا هیوادونه خپل وګړو ته ورکوي، په دې معنی دا ثابتېدلی شي چې یو شخص د کومې ټولنې، د کومې خاورې او د کوم هیواد اوسیدونکی دی. یعنی تذکیره چې یو څوک لري، دا د دې معنی لري چې دا هیواد، دا شخص د کوم هیواد پورې ځانګړی شوی دی یا دا شخص د کوم هیواد اوسیدونکی دی. د تذکیرې اهمیت خورا ډېر زیات دی. کومنګ او تاسو تذکیره ولرو یا د خپل هیواد هویت پیژن پاڼه ولرو، نو موږ د دې داوام کولای شو چې موږ د دې هیواد یا د دې ټولنې اوسیدونکي سو. کله چې موږ تذکیره ونه لرو، نو موږ نشو کولای چې د دې ټولنې یا د هیواد پر ځان وټړو چې موږ د کوم هیواد اوسیدونکي سو.
محمد ناصر ملنګزی، دا راته وایي چې که یو څوک تذکیره نه لري، هغه به د څومره ستونزو سره مخامخ کیږي په خپل ژوند کې؟
که د خپل هیواد په کچه او بیا د خپل ولایت او بیا د خپل ولسوالۍ او کلي په کچه باندې د تذکیرې اهمیت تر شو، هغه دا دی که موږ تذکیره د یو ماشوم لپاره اخلو، نو هغه په ښوونځي کې په کاریږي، د هغې عمر تثبیتېږي، که دغه پسله هغه د 18 کلنۍ عمر بشپړوي، د هغې ټول معلومات چې دي د همدغه تذکیرې نه کیږي. که دا پسطله په دولتي ادارو کې د یو کار لپاره پسطله خپله رسپانه وړاندې کوي، نو لومړی دې سمه د مواجه کیږي چې دا به وپلټل شي چې دا څوک دی د کومې سیمې دی د کوم ولایت دی ګوره یعنی مهم شی دی تذکیره ځکه اول په د کلي بیا په ولسوالۍ بیا په د ولایت او بیا په د هیواد پېژندنه کیږي نو په هر اړخیز لحاظ باندې د تذکیرې اهمیت د خصوصا د هیواد د اتباعو لپاره ډېر مهم دی او زما په نظر تذکیره په هر څه کې د اهمیت وړ ده
من خیبر ډګر دا راته و چې تذکیره د یو انسان لپاره څومره مهمه ده که چا سره نه وي تذکیره هغه به څومره ستونزې ولري په ژوند کې
تذکیره دا یو پیژندپاڼه ده چې د یو چا سره د هغې ټول د هغې پورې چې څه تړلي د هغې د ژوند پورې چې څه تړلي هغه ټول په کې ذکر کیږي په دې معنا باندې چې یو څوک کولی شي چې د همدغه کاغذ یا د دغه کارت په لوستلو سره د همدغې تذکیرې لرونکي انسان یا یو چا ټول مشخصاتو باندې پوه شي په نوم باندې پوه شي د پلار په نوم باندې پوه شي په قوم باندې پوه شي په مجموع کې چې دا رقم ځای اوسیدونکی دی یا کم ځای دی په هغې باندې پوه شي نو د دې شیانو لپاره د تذکیرې شتون دا ډېر اړین کار دی او د حکومت لپاره یا د دولت لپاره په مجموع کې د نظام لپاره د تذکیرو ویش او یا د تذکیرو ورکول چې دي دا ډېر ارزښمن کار دی یو خو دا دی چې د نفوسو کره هغه شمیره یا کره دقیقه شمیره چې تر اوسه لا نه ده معلومه کېدی شي چې د تذکیرو په ورکولو سره دا موږ ته معلومه شي او بله دا ده چې د ژوندۍ انسانانو سره خو ډېره مرسته کولی شي د تذکیرې شتون یا د تذکیرې لرل خو کله کله په ځینو ترافیکي پیښو کې په ځینو داسې پیښو کې چې انسانان علامه هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي نو په همغه وختونو کې یا په دغسې بدو پیښو کې هم تذکیره کولی شي چې د همدغه انسان که خدای مکه له منځه تللی وي د هغې سره مرسته وکړي هغه په دې معنی باندې چې یو څوک د دې مرستې او همکارۍ ته راځي نو په اسانۍ سره کولی شي چې دا وپیژني د کومې سیمې دی د نوم څه شی دی دغه ټول مسایلو په برخه کې تذکیره کولی شي چې په یوه هیواد کې په یوه ټولنه کې د کارونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي همداسې حتی د ماشومانو د عمرونو په قید کولو سره یا د عمرونو په معلومولو سره د ښوونځي په برخه کې په یو بل خدمت کې د پولیسو په برخه کې د دولت په برخه کې په دغه ټولو مسایلو کې د تذکیرې شتون ضروري هم دی اړین هم دی او ډېر مرسته کولی شي
عزت الله زاهد دا راته ووایه چې تاسو په داسې ځای کې اوسیږئ چې کېدای شي هلته هم اکثره خلکو تذکیرې نه وي اخیستي داسې څوک ته پیژني چې تذکیرې نه وي اخیستي او ستونزو سره مخامخ شوی وي که معلومات راکړي
ستاسو د پوښتنې په تړاو باید ووایم چې په اوسني حالت کې داسې ډېرو لرو پرتو سیمو کې داسې خلک شته چې تذکیرې نه لري دا یوه ستره ستونزه او ننګونه ده زما په اند که چېرته دولت یو اوسنی نظام دې ته جدي پاملرنه وکړي او ټول خلکو ته پر ډول چې وي پر قیمت چې دې ته باید تذکیرې ورکړل شي او دوی د خپل مسؤلیت په پوره جدي ډول ترسره کړي دا سې ډېر کسان مې لیدلې دي مثلا زه چېرته چې په سفر باندې تلم یا په لار کې چې پولیس یا د چارواکو لخوا نه داسې کسان نیول شوي دي د هغو لخوا نه ته ویل شوي چې تذکیره نه لرم دا ځکه چې مثلا یوه پیښه وشي یا مثال یو څوک اختطاف وکړي یا یو بله پیښه وکړي یا مثال د دولت په ضد یو کړنه ترسره کړي که یو کس مثال داسې بعضې کسان ونیول شي بیا تذکیره نه لري هغه کسان خپله مجرم او د دغه عمل کوونکي ګڼل کیږي نو زما په اند باندې تذکیره چې د امنیت په راوستو کې او د ستونزو په لمنځه وړلو کې او د امنیت په ټیکاو کې ډېر اړین او مهم رول لري
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو نن موږ په دې خبرې کې چې تذکیرې څومره مهمې دي درنو میلمنو تاسو ته وویل چې د تذکیرو اهمیت تاسو ته څرګند چې څومره مهمې دي که چېرته څوک ټکر وکړي یا د بلې بدې پیښې سره مخامخ شي چې تذکیره لري نو هغه هر څوک چې ورسره نږدې وي هغه د هغوی کور ته رسولی شي او که تذکیره ونه لري نو د ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي خیبر ډګر یو شمیر کورنۍ زموږ شته دی چې هغوی خپله هم تذکیرې نه لري سړي او زنانه هم تذکیرو اخیستلو ته نه پرېږدي بلکې زیاتره کورنۍ داسې دي چې زنانه ته تذکیرې نه اخلي وي دا صحیح کار نه ستا په نظر باندې باید څه وشي چې د خلک ټول تذکیرې واخلي او زنانه او نارینه لکه څنګه چې سړی تذکیرې ته ضرورت لري دغسې ښځې لري نو ولې بیا ځینې خلک خپلې خویندې میندې او مېرمنې نه پرېږدي تذکیر واخیستلو ته
انوري صاحب رښتیا هم که په دې موضوع باندې موږ ډېر مبحث وکړو او ډېرې کویم نه منو دې ته به غاړه ږدو ځکه چې داسې خلک اوس هم په لرو پرتو سیمو کې شتون لري چې هغوی نه یوازې په خپله تذکیرې نه اخلي بلکې د نورو کورنۍ د غړو په قصه کې هم نه دي. تاسو وګورئ یو خو که په دې خاوره کې څوک اوسیږي او په دې ټولنه کې څوک ژوند کوي هغه موږ په مجموع کې ټول افغانان ګڼو او هغه وی افغانان دي. نو چې دا چې افغانان دي نو په کار خدا چې دوی خو دام ثابته کړي چې یو څه خدا سي ولري چې په دې باندې شاهدي ورکړي چې دا رښتیا هم افغان دی. بیا که دا د هر قوم پورې د هر ژبې پورې د هر نژاد پورې تړلی وي نو هغه د بېله مسله ده. خو په یوه سیمه کې چې یا په یو هېواد کې چې څوک اوسیږي هغوی باید د همغې هېواد یو پېژندپاڼه یا یو تصدیق پاڼه خود شیخ ولري چې دا د همدې خاورې اوسیدونکی دی. یو دا ده که څوک تذکیرې نه اخلي په خپله یې نه اخلي یا د کورنۍ غړي نه پرېږدي چې تذکیرې واخلي بیا خو دې اول خو دا ده چې هغوی د ځانونه افغانان نه ګڼي د دې خاورې اوسیدونکي دي ځانان نه ګڼي. دویمه دا ده چې کم خدمتونه چې د حکومت په چوکاټ کې دوی ته وړاندې کېږي د هغو څخه بیا باید دوی محرومه پاتې شي ځکه چې دوی یو قانوني عمل چې هغه حتمی شي باید دوی نه دی ترسره کړی. بل دا ده که تذکیره نه اخلي دا معنا چې ته د نورو حقوقو نه هم بې برخې شولې. بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله چې تذکیره نه اخلي نو بیا په انتخاباتو کې هم برخه مه اخله ځکه چې بیا موږ ستا د رایې ورکولو ته هېڅ اړتیا نه لرو که ته ځان د دې خاورې نه ګڼې یا ځان ګورې. انوري صاحب یو خدا مسائل دي په دې برخه کې باید عامه پوهاونه وشي خلک په دې باندې وپوهول شي چې دا د تذکیرو اخیستل دا کومه بده خبره نه ده دا کومه ګناه نه ده دا کومه خطا نه ده او نه دا کوم داسې یو څه دي چې خدای مکه تاسو د اسلام سره په مغایرت کې یو کار ترسره کوي بلکې دا یو قانون دی او قانون ته باید موږ همیشه غاړه کېږدو. اوس په کار دولت ته داره چې دا پروګرام دی حتمی کې حتمی په دې معنی باندې تذکیرو ورکړه چې دا حتمی او لازمی ده ځکه چې اوس ته یو ځای ته ځې دنده اخلي یا په حکومت کې خدمت کې یا غواړي چې په یو بل موسسه کې دنده واخلي نو حتماً تنه د تذکيري پښتنه کیږي. دا دلته دومره مهمواله لري ځکه چې دامستا یو حق ده چې ته باید کار وکړې په دې ټولنه کې. نو حکومت ته موسدا پکار دي چې دولت ته پکار دي چې دې قانون په دې ډول په عملي کولو کې یا په پلي کولو کې هغه باید د جدیت نه کار واخلي هغه خلکو ته د قانون سره سم بیا سزا ورکړي چې هغه په ارزښت باندې پويږي او بیا د تذکيرو د نه اخیستلو په یاد اخیستلو یا نه اخیستلو په برخه کې ستونزې رامنځته کوي.
محمد ناصر ملنګ دار ته وای چې کچیرته خلک تذکيري نه اخلي لکه نن سبا چې زموږ په زیاتو سیمو کې زنانه او سړي تذکيري نه لوي زه په تذکيرو باندې سکومه دغه حالت کې د هغه قوم د هغه خلکو یا دغه سیمې د اوسیدونکو په نفوسو باندې څونه بد اغیزه کیږي؟
مننه نور صاحب د بحث ګډونوالو د تذکيرو په اغیزه او اهمیت باندې رڼا واچوله. د تذکيرو نشتون یا نه اخیستل واقعا د یو هیواد د یوې سیمې په نفوسو باندې ډېر بد اغیزه لري. زه به یو بېلګه کونړ ولایت راوړم. د افغانستان ډېری داسې ولایتونه دي چې په اصطلاح هغه مخکې په قوانینو کې لومړۍ درجه او دویمه درجه او درېیمه درجه تثبیت شوي دي خو دا همدغه د نفوسو په حساب باندې دي. هغلته کوم هغه ولایتونه چې په اصطلاح د خلکو نفوس پکې زیات دی هغوی ته هماغه شان حکومت په بېلابېلو اړخونو کې پام کړی دی لکه دغه ولایت چې زمونږ کونړ ولایت چې د تېر قوانینو راهیسې دی درېیمه درجه ولایت دی. اوس هم د دې د نفوسو داسې معلومات نه کېږي چې د عمومي سرشمېرنه تر کومې کچې ده یا څومره ده دا معلومات نشته او د دې غټ دلیل همدا دی چې زمونږ په اکثره سیمو کې البته نارینه او بیا د نارینه تر ځان ښځې چې همده نفوس همدغه جوړوي د دوی تذکيري نشته دی او د سرشمېرنې اټکل هم نه کېږي چې سړی تخمینا ووایي چې دومره نفوس موږ لرو. نو فکر کوم چې په یو ټولنه او په یو ولایت باندې په یو سیمه باندې د تذکيرو نشتون چې خلک یې نه لري دا په هر نوه واره برخه کې په صلاح بد او ناوړه اغیزه کولی شي. که موږ چېرته تذکيري ولرو اول خو زموږ د ولایت هغه د نفوسو شمېرنه په صلاح معلومیږي چې دغه ولایت دومره وګړي لري نو که بیا چېرته وته حکومت پام کوي یا ورته په صلاح کم امکانات ورکوي هغه هم د نفوسو په تناسب باندې ورکول کیږي. که بیا چېرته نه ورکول کیږي او نظام او حکومت ورته پام نه کوي نو دا مې وازنه همدغه زده چې په ستلا د خلکو سرشمېرنه به ټوله معلومه نه وي نو هغه دی چې بیا به هغه ولایت ته هغه توجه چې نورو ولایتونو ته کېږي یا نورو سیمو ته کېږي هغه ولایت او هغه سیمې بهتې بیا محرومه وي.
قذافي مل لکه څنګه چې نورو ملګرو دا وویلې چې که چېرته څوک تذکيري ونه لري د هغوی ولایت به یا سیمه به یې وروسته پاتې وي هغه حقوق به نه ورکول کېږي ستا په نظر ولې ځینې خلک په لوی لاس باندې تذکيري نه اخلي او په دې ښه پوهیږم چې دا زما د پاره زما د ماشوم د پاره او همدارنګه زما د ولایت یا سیمې د پاره ضرر لري ولې نالي؟
بله انور صاحب محترم لکه څنګه چې ملګرو خبرې وکړې دا یو حقیقت دی
او هغه څوک چې د تذکیرو پر ځخ باندې پویږي او تذکیره نه کوي معنی دا چې هغه نه پوهی دی یو استعداد کمی او دا دی د نه پوهی وجه ده خود تذکیرو اخیستل ډیر زیات مهم دی لکه څنګه چې ملګرو په خپل خبرو کې ویلي کله چې حکومتونه د خپل خلکو لپاره یا دولتونه د خپل خلکو لپاره د اقتصاد په برخه کې د روغتیا په برخه کې همدارنګه په نورو ګټورو برخو کې د هغوی د ژوند د ښه کېدو لپاره پالیسي نه جوړوي نو سرشمېرنه ډیره ضرور ده اوس که زه تاسو ته کونړ په مثال کې درکړم کله چې په مرکز کې د کونړ لپاره تخصیص یا بودیجه ځانګړې کیږي د انکشافي بودیجو لپاره رغونې لپاره همدارنګه د روغتیا لپاره نو د نفوسو په پام کې نیولو سره بودیجه ځانګړې کیږي کله چې دلته نفوس ثابت وي تذکیري خلکو اخیستی وي نفوس معلوم وي کله چې حکومت د ولایتونو لپاره بودیجه ځانګړې کوي د کونړ لپاره ځانګړې کوي نو د نفوسو په تعداد سره به سم بودیجه ځانګړې کوي نو خلکو ستونزې په حل کیږي وخت چې خلک ډیر وسیږي او تذکیري خلکو نه اخیستي حکومت د تذکیرو یا د سرشمېرنې د لارې بودیجه ځانګړې کوي ولایتونو ته یا سیمې ته نو دلته پکې ستونزې راځي نو د تذکیرو اخیستل ډیر زیات مهم دی او زما غوښتنه د دولت نه ده چې حکومت باید د دې لپاره یو جدي پروسه په لاره واچي د تذکیرو د اخیستلو لپاره او په خلکو باندې دا جبري کی تر څو خلک اړ شي مثلا ک تذکیره څوک نه لري د خپل بچی مکتب کې نشي اچولای ک تذکیره څوک نه لري هغه د سیمې کلینیک ته دانه شي د ډاکټرانو نه اخلي کدا قیدات په خلکو ولګول نو خلک مجبوریږي او اړکیږي تر څو تذکیره واخلي
تاسو دا واوریدل چې زمنګ درنو میلمانو په دې باندې خبرې وکړي چې کچیرته یو ولایت کې د سیمې اوسیدونکو تذکيري ونه لري هغه ته د رغونی بیا رغونی او همدارنګ نورې ډول ډول پروژې نو ورکول کیږي دا غوی هغه حقوق چې کوم خلکو تذکيري اخستي او خپل نفوس ثابت کړي دي دا غوی په پرتل باندې دوی حقوق کم وي نو اوس دې ترازو خیبر ډګر چې افغان حکومت د تذکيرو د وشته لپاره کومې سانته به برابرې کړې دي
وسنۍ مسله مغه د کاغذ لمخې مغه یو پانه د لوی پانه د غور کول کیږي او اوس نیوی دا ویل کیږي چې یو څه جنجالونه هم په راپورته شول چې د برخنۍ تذکيرو د وش لړۍ و چې مونږ د تما امید او هیله لرل چې رښتیا هم د برخنۍ تذکيرو په ورکړې سره به ډېری زیاتې ستونزې ډېری زیاتې اساسي ستونزې چې مونږ یې لرو هغه بل منځ لاړې شي خو جنجالونه پکې زیات شول خو دا ستونزې بل دې معنی ونه لري چې مونږ د لړۍ په ټاپه باندې ودرو ځکه چې اوس لمونږ سره د وسنۍ تذکيري چې ورکول کیږي دا نه په د کیفیت لمخې او نه هم د بل ډول ارزښ لري ځکه چې دا یو ډېره غټه پانه ده اندغه عمومي د A4 سایز کې چې دا پانی دي او دا پانی ګرځول او د دې پانی ساتل او د دې سنبالول د ډیرو وګدو کلون لپاره چې دا هم سرګردانه کوي او سړی او پاسانی سر نشي کولای چې دا شی نه صحیح پاملرنه دی ورته وشي ځکه چې دا پیژن پانه ده دوه مدار چې په دې پانو کې دا اوس چې توضیح کیږي په دې پانو کې ځینې جالي تذکيري ډېرې زیاتې جوړې کی او دغه جالي تذکيرو په جوړیدلو سره دلته زمنګ په هواد کې زمنګ په ټولنه کې ډېرې زیاتې ستونزې رامنځته شولې موږ د دې شاهدان یو چې اغه دا سیستم زوی چې اغه نه جبرانی دون کړي اوس کومنګ غواړو کچې ته دولت غواړي چې دا ولس د ځان غني او د سي غني چې دا ولس په خوخه باندې د حکومت را مسته شوی دی نو اوس دا حکومت به ته مهرباني وکړي د خلکو لپاره د اساسي کار وکړي اساسي کار همدار کوم لړۍ چې د برخنۍ تذکيرو د ورکړې لپاره په پام کې نیولې ده د ژر تر ژره شروع کړي اغه سنځ مشکلات چې په دې برخه کې دي اغه د لمنځه یوسي زمنګ لپاره اوس دا ډیره مهمه ده چې موږ د تذکيري برخنۍ تذکيري ولرو او نور د دې برخنۍ تذکيرو په مټ موږ په نورو سیستم مونو کې اسانتیا به رامنځته کړو لکه د بیلګې په توګه د ټاکنو پروسه د ټاکنو پروسه چې دا یو ډېر اهمیت لرونکي ورزخ لرونکي پروسه په د برخنۍ تذکيرو په ورکړې سره به کېدی شي چې موږ دغه ستونزو مشکلاتو نه خلاص شو نور د خدماتو مسلې دي د خدماتو مسلې او حتی موږ دا هم کولای شو چې په دغه برخنۍ تذکيرو کې چې بیا جال پکې نه کیږي په دغه برخنۍ تذکيرو کې بیا بدلی تذکيري نه راوځي خلک به د نورو سیمو خلک به ځانونه افغانان نه معرفي کوي اوس په کار ممداده چې دغه تذکيري د هر څومره زر چې کېدلی شي په ټولو ولایتونو ته دغه سیستمونه فعال شي او په ټولو ولایتونو کې د هم ځمان دغه کار شروع شي چې دغه لړۍ په خډول سره او په توندۍ سره مخته لاړ شي او خلک تذکيري واخلي
محمد ناصر مرنګزی که څه هم چې په تیرو 14 کالو کې نږدې افغان دولت په دې نه دی بریالی شوی چې د افغانانو پوره سرشمیرنه وکړي او یا هغوی ته تذکيري ورکړي ستا په نظر باندې چې
ځوانان د دغه سي تذکيرو د خستل د پاره پامه په هوونه کې چې خلکو ته مو په هوونه وشي ترڅو تذکيري واخلي څومره رول لوبولې شي مثبت
ډېر ځتمن انور صاحب لکه څنګه چې ډګر سي بویل واکن د وسنۍ و تذکيرو چې صرف او پیژندن پانه ده خلکو او ځینې بهرنی او خلکو د زم په هواد کې ډېر ناوړه استفاده وکړلې زه د دې شاهد مې چې حتی د نورو هوادونو د ګوندې هواد د پاکستان د پنجاب اوسیدونکو چې اکثر دلته په مسایلو کې سره نیول شوي تروریستي بریدونو حملو کې هغه سره د زمنګ او د افغانستان د حکومت هغه د تشکرو پانی وي معنا دا چې موږ کافي کړی دی خپل شونو مې د افغان په توګه لګولې دي دغه اوسنۍ تذکرو واقعا زموږ په هواد کې په بیلابیلو برخو کې ستونزې رامنځته کړې دي خو که اوس زموږ حکومت د سیو اراده لري چې په اصطلاح برېښنایي تذکري خلکو ته ورکړي ځوانان په یو ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري او د دوی عمل او کړنه او کردار چې دا په یو ټولنه کې ډېر د نورو ښه ثابت دي او په هره برخه کې دوی کولی شي چې د خلکو ذهنونه ښه روښانه کړي په ځانګړې توګه که ځوانان وغواړي دغه د عامه پوهونې غږ او په اصطلاح د تذکرې د اهمیت غږ د ټولنې هر فرد ته ورسوي یعنې ځوانان په غرونو کې لرو ځوانان په سمه کې لرو ځوانان په هره برخه کې لرو په اصطلاح په مکاتبو کې ځوانان دي په زموږ په دغه دولتي چوکاټ کې ځوانان دي حتی په امنیتي ځواکونو کې ځوانان دي که دوی چېرته وغواړي د تذکرو د اهمیت په اړه عامه پوهونه وکړي دا یې بالکل په واک کې دي او زما غوښتنه هم د ځوانانو نه دا ده چې که د افغانستان حکومت د تذکرو د ویش لپاره پروګرام په راتلونکي کې نیسي او یا یې توضیح کوي باید چې زموږ ځوانان دغه مسؤلیت سر ته ورسوي هغه څوک چې اوسه پورې د تذکرو نه بې برخې دي د هغوی غوږ ته د تذکرو د اهمیت خبره ورسوي تر څو زموږ هغه خلک چې تذکرې نه لري او په راتلونکي کې هغې که په غرونو کې که په هغې په امنه سیمو کې او که په ناامنه سیمو کې او نر او ښځې باید تذکره واخلي ځکه د تذکرې شتون چې دی دا زموږ د ولایت دپاره ډېر اړین دی دا زموږ د پېژندګروۍ دپاره ډېر اړین دی دا زموږ د افغانیت دپاره او دا زموږ د هغه حتی تر دې چې هغه مذهب هم د انسان د تذکرې نه معلومېږي چې دی مسلمان دی که نه په اصطلاح څوک دی نو ښه خبره دا ده چې ځوانان په دغه برخه کې خپل مسؤلیتونه سر ته ورسوي او د تذکرو دپاره د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات وکړي
مننه محمد ناصر ملنزي دا وویل چې ځوانان ډېر مهم رول لوبوي چې عامه پوهونه وکړي د تذکرو د اخیستلو دپاره ستا په نظر عزت الله زاهد چې علما څومره رول لوبولی شي دغه عامه پوهونه کې
انوري صاحب کوم څه چې مرنګزي صاحب یادونه وکړه ځوانان چې څنګه څومره اهمیت لري دغه علما تر بل هر چا ډیر زیات ارزښت او اهمیت لري په دې کار کې او په دې کار په تر سره کولو کې علما کولی شي چې د منبر د لارې د جمعات کې او یا هم د غونډو جوړولو د لارې په نورو تلارونو یو داسې ځایونو کې چې دلته غونډې جوړې کړي او هغه کې به هر چا ته برخه ورکړي خلکو ته د اسلام د دین د نظره د دې اهمیت باندې خلکو ته بیلابیل او هر اړخیز معلومات وړاندې کړي دا کار چې دی نو علمای په ډېر ښه توګه سرته رسولی شي ځکه چې د علماو خبره چې دا په خلکو په ټولنه کې ډېر ښه اغېز هم لري او دا به خلکو ته یو ښه او مشروع لاره هم ثابت کړي ځکه چې تذکره اخیستل چې دي دا کوم ناروا او یا کوم بد عمل نه دی نو علما چې دي تر بل هر چا په دې کار کې ستره مهمه ونډه لري
قذافي مل د هغو کورنیو مشران چې نه خپله تذکره اخلي او نه د کورنۍ غړي او په ځانګړي ډول زنانه هم نه پرېږدي تذکرو اخیستل هغو ته د پیغام څه دی چې باید څه وکړي
انور صاحب محترم دا یوه ملي مسله ده په دې کې د کورنۍ مشران ښځې او نارینه همدارنګه د مدني ټولنې فعالان دیني عالما رسنۍ په خپله باندې دولت پوره مهمه ونډه لري تر څو خلک په دې باندې پوه کړي چې کره وخت کورنۍ نو مهله دا ده کورنۍ د مشران له مهله دا ده چې هغه ماشومان چې نیوی پیدا کیږي نیوی زیږیږي باید دوی نږدې کلینیک ته ورشي کلینیک هم دولت دا زمينه برابر کړې ده دوی له کارتونه ورکه به د تذکرو په خصلو کې ډیره مهمه تمامه کې دوی کول شي دوی ډیر زر د تذکره تر لاسه کوي واته ملي هویت تر لاسه کړي نو د ټول نه مخته ده چې دوی تذکره واخلي او نور هم د تذکره پر ځخ باندې پوي کړي
خبر ډګر ته هغه کورنۍ ته څه پیغام لري چې تذکره نه اخلي او تر اوسه تذکره نه وی تر لاسه کړی
کومه چې تشوار نه ورکو انوري صاحب د شوار په بڼه باندې یو څه نه وایو راځي د همدغه کورنۍ او تمدا پیغام ورکو چې کچې ته خدای مکه زمنګ په خپل شخصي کورونو کې
په شخصي کور کې چې موږ پکې هم پلار اوسېږو، مور هم پکې اوسېږي، خور هم پکې اوسېږي، ورور هم پکې اوسېږي، ښځه هم پکې اوسېږي، بچیان هم پکې اوسېږي. که خدای مکه په دغه کور باندې کوم آفت راځي یا څه شی راځي، نو که دا کور ورانېږي یا ویجاړېږي، ټول په ګډه لګیا دي بېرته دغه کور په جوړولو کې. هغوی خپله همغه یو شانته ونډه ترسره کوي څومره چې د چا وس کېږي. که چېرته موږ که د شعار په بڼه نه وایو چې افغانستان زموږ خپل کور دی، خو راځئ چې دغه کور که اوس موږ ګډوډ شوی دی، راځئ په شریکه سرلاس ورکړو، ټولې برخې یو شو او دغه کار وکړو. بل د تذکیرو اخیستل چې دي، دا زه د کورنیو ته ویم، راځئ د دا اسلام نه ثابته خبره ده، دا زموږ فقط پیژندپاڼه ده، دا کومه ناروا خبره نه ده، کوم د اسلام ناوښتی کار نه دی. ما ورته مخکې اشاره وکړله که خدای مکه ناروا کار وی، اول ما نه کوو دا کار، اول یو بل مسلمان نه کوو، یو دیني عالم نه کوو، یو بل چا نه کوو، دا کار ناروا کار نه دی. دا لا زموږ د هیواد سره مرسته کولی شي، زموږ د خلکو سره مرسته کولی شي. نو زه د هغه کورنیو نه په ډیر خواهش سره، زما غوښتنه ممداره په ډیر په ډیر په ډیر د هغوی د یو کشر ورور په صفت باندې، د هغوی د یو بچی په صفت باندې، زما غوښتنه ته همدا ده چې که چېرته ځانونه د دې خاورې ګڼئ، که چېرته ځانونه د افغانستان ګڼئ، د خدای لپاره راځئ، دا کوم بد کار نه دی. نه یوازې چې تذکیرې واخلي، بلکې د خپل حکومت، د خپلې ټولنې او د خپلو خلکو په هوساینه کې، په ښه ژوند کې، په پرمختګ کې لاس سره یو کړي، چې د دې شته بدبختیو نه موږ خلاص شو او په نورو مسایلو باندې فکر وکړو چې د خپل ژوند لپاره نورې اسانتیاوې رامنځته کړو.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خوراک جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بلدینګ او سارانه سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
کسرو لم بود غرغرود شور نادی خبر، سرولم بود غرغرود شور ندی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر، سرولم بود غرغرود شور ندی خبر، سرولم بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، گدر لگی دلی اور ندی خبر، څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور ندی خبر، سرولم بود غرغرود شور ندی خبر، سرولم کور دوران نوال ارمان لیونی زماد کور دوران اول ارمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواری د جنگل سورن دی خبر سرو لمبو د غرد رود شورن دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم دا خلق دمرا د نفرت پر گنام گرم ویتا گنا نشتا سویرا رو رن دی خبر سوچ جنگ غواڑی د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو